غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا شنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه پام کوي د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
اسحاق رهگذر د بلخ د نوي والي په توګه معرفي شو. په افغانستان کې د امریکایي قواو او ناټو عمومي قماندان وایي چې له داعش سره اوس زیاتره قبایلي پښتانه ملګري شوي دي، او د ختیځې غوطې له جنګ ځپلې سیمې نه د زرګونو وسلوالو جنګیالو د وتلو پروسه پیل شوې.
روان خبرونه اوریدو ته مو هر کله ممنن د پنځشنبه ورځ د اوریدو میاشتې د اومه د 2013 کال د مارچ میاشتې له 22 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته لرو. د بلخ په خوانی والی وایي چې د نیوی والی سره به پوره همکاري کوي.
انتخابی که جناب رئیس جمهور کرده از دوست و همسنگری من ترند اگوزه انتخاب کردن.
د کابل خلک د نورو د نوروز په دوه مورز پارکونه کې میلې کوي.
د دې ځای امنیت ډېر ښه ده. کورنۍ ته هیڅ کومه ستونزه نشته. دلته راغلي خلک خوښي دلته لمانځلی
شي. او د فیسبوک رئیس دا منلی چې د ځینو خلکو رازونه ورنه افشا شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. اسحاق رهگذر د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. نن د پنځشنبه په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په یوې غونډه کې چې په مزار شریف کې جوړه شوې وه د رهگذر د مقررې په باب د جمهور رئیس فرمان غولست او د نوي والي په توګه خلکو ته وروپیژنده. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور چې په غونډه کې موجود و خپله چوکۍ رسمن نوي والي ته پرېښودله، او غونډې ته یې په خپله وینا کې وویل چې د ولایت له چوکۍ نه تېر کال استعفا کړې وه، خو د جمهور رئیس غنی په غوښتنه تر اوسه پورې خپل کار ته دوام ورکړ. عطا محمد نور وویل:
ما فقط رهبری جمعیت به ما صلاحیتی را دادم که
د جمعیت مشرتابه او رهبری ما ته واک را کړی و چې د بلخ پورې مربوطو موضوعګانو په اړه د حکومت سره وغږیږم. په دې کې د نوي والي مقرري او د نوي امنیه قماندان د ټاکلو موضوع شامله وه. تر څنګ یې موږ ته په کابینه کې د چوکیو او یا په سفارتونو کې د ونډې ورکولو موضوع هم شامله وه. موږ په دې موضوعګانو ورته توافق ته رسیدلي وو، او هم د یوې عاجلې مشورتي شورا د جوړولو په باب موافقه حاصله شوې ده. عطا محمد نور وویل چې دی به د راتلونکو انتخاباتو لپاره کار پیل کی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د افغانستان د پوځ د مخصوصو قواو عسکرو چې امریکایي کمانډوګانو سره ملګري وو د جوزجان په ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش پر مرکزونو حمله کړې. د امریکا د پوځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د پنځشنبه په ورځ خبره کړې راغلي چې دا تهاجمي عملیات د افغانستان په شمالي برخو کې د داعش سره ملګرو هغو بهرنیو جنګیالو د لمنځړلو په خاطر شوي وو چې د سیمې خلک یې ځورول. په افغانستان کې د امریکایي قواو د عمومي قماندان په وینا داعش اوس زیاتره د پاکستان د قبایلي حلقو پښتانه او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوالو ځان سره ملګري کړي دي. په پوځي بیانیه کې دا نه دی ویل شوی چې داعش په خلاف د عملیات کله سرته ورسول شو. صرف همدومره ذکر شوی چې جنوري په شپږشتمه د افغانستان حکومتي قواو په جوزجان کې د اسلامي دولت یو قماندان چې خطاب اقا نومېده ونیو، او د مارچ په 14 په سرپل کې په هوایي بریدونو کې د داعش دوه قماندانان عمیر او ابو سمایا ووژل شو. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. توقع کیږي چې د سوریې د رژیم په زرګونو وسلوال مخالفان او د هغوی د کورنۍ غړي به د یوې موافقې له مخې د دمشق د جنګ ځپلې ختیځې غوطې سیمې نه نن په وتو پیل وکړي. دا موافقه د روسانو په منځګړیتوب حاصله شوې. د خبریال کریس هناس د رپورټ خلاصه له شق الله رحیم زوی نه اوري.
په زرګونو یاغیان او د کورنۍ غړي ښایي چې نن د سوریې د ختیځې غوطې نه د ادلب ولایت ته انتقال شي. دا کسان د سوریې او روسیې د یوې موافقې له مخې وځي. د پنځشنبه په موافقه کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د بندیانو تبادله هم شامل ده. که یاغیان د ختیځ غوطې د هر ساته د سیمې نه ووځي، په دې معنی چې دمشق سره نږدې یوازې دوه کلی به د هغوی په کنټرول کې پاتې شي. د سوریې امنیتي ځواکونو د روسیې په همکارۍ او ملاتړ یو مشکیږي چې د ختیځ غوټې د نیولو لپاره تاروزی عملیات پیل کړي دي. په دغو عملیاتو کې 1500 کسان ووژل شول. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
په عین وخت کې په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ کارپوه زبیر اقبال امریکا غاک سره په یوې تلیفوني مرکې کې ویل چې د سوریې د کورنۍ جنگ ټول ماهیت اوس په بل خوا اوښتی دی. هغه وویل
taken on a completely different shape now. What's happening is that
was the Suriye the Korani jang mahiyat aw shakal badal shwe haqat che mungi winu da de che Turkiya Israel aw tar yuhad da por Iran pa da jang zapul hewat ki khpal gati latai aw koshish kai pa har shakal che imkan wulari khpal nufuz pa ki para khakri da bashar rasad rajim pa de hatsa ki da che da khatiz ghoti pa shumul da Damesh sha khwa tol simi la khpal mukhalifan na paki kri aw khpal tarafdar da alawi firqi khalq ki zai par zai kri aw da Damesh sha khwa ki mazbuta difai حلقه جوړه کی ختیځ غوطه چې د سوری پوځ د نیول لپاره د روسانو او ایراني ملیشو په هوایي ملاتړ ازمکنی عملیات پیل کړی دی. له تیر څو کلونو د محاصرې لاندې وه. د امریکا کانګرس زیار باسي چې د فدرالي حکومت د مصارفو د پوره کولو لپاره 1.3 ټریلیون ډالر بودجه زرته زره منظور کړي او یو ځلې بیا په موقتي توګه د حکومت د دفترونو تړلو مخه ونیسي. په نوې بودجه کې د امریکا پوځي لګښتونه زک زیات شوي دي او هم په ټول امریکا کې د مخدره موادو او پیمو د استعمال مخنیوي په غرض د لازم اقداماتو لپاره پیسې اختصاص شوي دي. 1.6 میلیارد ډالر د مکسیکو او امریکا ترمنځ د سرحدي دیوال د پورته کولو لپاره په پام کې نیول شوي دي. کانګرس مکلف دی چې د قانون د غوښتنې سره سم د جمعې د شپې د 2:00 بجو نه مخکې بودیجه تصویب کړي. قانونو سږ کال به د دریم ځل لپاره د فدرالي حکومت یو شمېر دفترونه وتړل شي. توقع ده چې متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنځشنبه ورځ د چین او امریکا ترمنځ د تجارت په اړه یو میمورینډم یا رسمي یاداشت لاسلیک کړي. امریکایي مامورانو ویل چې په عاجله توګه د یاداشت لاسلیک کول د چین په خلاف د ځوابي اقداماتو په خاطر ضروري ګڼل کیږي. د امریکایي مامورانو په وینا متحده ایالات غواړي چې امریکا سره په دوه طرفه تجارت کې د چین د تیری او تجاوز مخه ونیسي. خو دا ویره موجود ده چې د ټرمپ اقدام به د چین او امریکا ترمنځ په اصطلاح د یو بشپړ تجارتي جنګ د پیل کېدو سبب شي. متحده ایالاتو او چین د لومړي ځل لپاره په 1994 میلادي کال کې بیجنګ ته د پخواني جمهور رئیس ریچرډ نیکسن د سفر وروسته ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکې قائم کړلې. د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د مخامخ مذاکراتو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان د کوریا د چارو څېړونکو حیران کړی دي. خو هغه وایي که د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو په اړه یو جامع موافقه حاصل شي نو تاریخي اهمیت به ولري. نن د پنځشنبه پر د ویتنام د جنگ په دوران کې د ټیټ افنسیو په نوم د امریکایي قواو د هغو تعرضي عملیاتو په 50 کلیزي کې یوې ډلې امریکایانو ګډون کړی دی چې د ویتنام د اوږدو خونړي جنگ مخالفت کوي. په دغه ډله کې د امریکا د پوځ یو شمېر پخواني عسکر هم شامل دي. هغوی له هغو ویتنامي عسکرو سره د هوچیمن په ښار کې ملاقات وکړ چې د ویتنام په جنگ کې اوسر جنګېدلي وو. د ټیټ په عملیاتو کې چې امریکایي عسکرو د جنوبي ویتنام په مایلای نومي ځنګلي سیمه کې د ویتکانګ د کمونیستي چریکانو په خلاف سرته ورسول په سلګونو کلیوال ووژل شو. او د دغه عملیاتو نه وروسته چې اوس د مایلای د قتلعام په نوم یادیږي بالاخره د ویتنام اوږد جنگ پای ته ورسېده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. کابل خاریان له امنیتي ګواښونو سره سره نوی کال په خوښیو او میلو لمانځي. په دې اړه درته رپورټ لرو. له ګروسه یاوري خو تر دې مخکې د ارګ او جمعیت ګوند جنجالونو له پایله درې میاشتې وروسته عطا محمد نور خپل ځای نوی والی اساق راګذر ته پرېښود. ګلرحیم نیازمن په همدې اړه رپورټ لري.
نن پنځشنبه د مزار شریف په خار کې د دغه ولایت د نوی والی اسحاق راه گذر د معرفي کې دوه غونډه مسپخین نه وخت پیل شو چې تر مازیګر پورې دوام وکړ. د ارګ او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ هغه وخت ناندرې پیل شو چې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور لخوا ارګ ته سپارل شوی استعفا جمهور رئیس لاسلیک کړه. دغه جنجالونو درې میاشتې وخت ونیو خو بالاخره نن عطا محمد نور خپل ځای نوی والی اسحاق راه گذر ته په یو رسمي مجلس کې چې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی پکې ګډون درلود پریښود. پخوانی والی عطا محمد نور د نوروز د جشن په مراسمو کې خلکو ته په خبرو کې ویلی و چې د دوی لخوا ارګ ته درې تنه د ولایت لپاره وړاندیز شوي دي او زیاته یې کړه چې په شوي توافقنامې کې به چې د ارګ او جمهوري ریاست ترمنځ شوي جمعیت ګوند او پلویان یې کامیابیږي. په غونډه کې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی وویل چې جمهور رئیس ټینګار کوي چې د حذف سیاست له منځه یوسي. اغول
رئیس صاحب جمهور همیشه گفتند که ما سیاست حذف حذف میکنیم، هیچ کس را اراده حذف کردن نداره.
جمهور رئیس هر وخت وای چې موږ د حذف سیاست حذفو، هیڅوک د هیچا د حذف کولو اراده نه لري او هیڅ ته اجازه نه ورکول کیږي چې هڅه وکړي نور حذف کړي، ځکه حذفول ناکام سیاست دی. عطا محمد نور د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د دوی د نوی جوړ شوی ائتلاف ستونزې باید حل شي.
و خواهش دیگه ما از رهبری دولت، حکومت و شخص رئیس جمهوری است که برای حل مشکل ائتلاف ما،
متحدین ما. زما بل غوښتنه له جمهور رئیس او حکومت دا ده چې زمونږ د ائتلاف ستونزه باید په خ مدیریت کولو حل کړي. عطا محمد نور وویل چې د لدریو معرفي شو کسانو لړلې څخه اسحاق راه گذر د بلخ د ولایت لپاره ټاکلې ده.
انتخاب کې جناب رئیس جمهور کړه اسې دوست او همسنگر ما اچونو لازم ده، ما کولیش چې چشمای نو چشمې بود که فرند غوزه انتخاب کړل.
جمهور رئیس چې زما د دریو همسنگران او دوستانو له جملې څخه چې زما د سترګو تور دی اسحاق راه گذر د والی په صفت ټاکلې ده. د بلخ نوی والی اسحاق راه گذر وویل چې خلک باید له ده سره د چارو په سنبالولو کې مرسته وکړي او په خپلو خبرو کې د عطا محمد نور او جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې پر ده یې اعتماد وکړ. د بلخ د نوی والی اسحاق راه گذر د معرفي کېدو له غونډې مخکې د دغه ولایت د امنیې نوی قومندان اکرم سامی هم معرفي شو. د بلخ د امنیه قومندان ترڅنګ د جنایي مدیر هم نوې معرفي شو چې د پخوانی قومندان عالم خان ازادي نږدې خپلوان دی. د بلخ نوې والی اسحاق راه گذر د جمعیت د ګوند پخوانی قومندان دی او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت پر وخت هم د بلخ د والی په صفت پاتې شوی و. ګلریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
د امریکا غاګشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمونږ غاګ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د کابل پرونی خونړی برید چې 3 کسان پکې ووژل شو او 15 شپېته زخمیان شو، د لسګونو کورنیو د نیوی کال خوشحالي په غم بدل کړه. په دې اکله درته رپورټ لرو چې د یو افسر د ځوان زوی او ورور د وژنې کیسران غاړي. دا رپورت له ګروساوري. کابل خاریان له امنیتي ګواښونو سره سره نوی کال په خوښیو او میلو لمانځي. ډېری کسان او کورنۍ غونډیو، پارکونو او تفریحي ځایونو ته د سیل لپاره ځي. نن د نوی کال په دومه ورځ لا هم په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. په کابل کې زموږ همکار هدایت الله نوري میله ځایونو ته تللی او د نوی کال د لمانځلو په هکله یې دا رپورټ رالیږلی دی.
د نوی کال په مناسبت سلګونه کسان او کورنۍ په دغه تفریحي پارک کې راټولې شوې او نوی کال په خوښیو او سندرو لمانځي. دلته اتن او نڅاګانې هم روانې دي.
نوی کال ورځ دی، ټول خلک خوشحال دي. دلته ډېر امنیتي ځای دی، ټول د همدې لپاره غل دي چې رخصتیان دي د نوی کال خوشحالۍ ولمانځي. یو ډېر په مینه محبت کې د خلک ماحول راټول شوي دي.
سوسن چې خپل ماشومان دغه پارک ته د سیند لپاره راوستي وایي چې نوی کال یوه ښه موقع ده چې ماشومان له رخصتۍ خوند واخلي او هم له خپل فرهنګ سره بلد شي. هغه وایي چې د دغه ځای فضا ورته ډېر خوند ورکوي.
د دې ځای امنیت ډېر ښه ده. کورنۍ ته هېڅ کومه ستونزه نشته. دلته راغلی شي او له خپل ګرانو فامیلونو سره خپل خوښي دلته لمانځلی شي.
د دغه پارک مسؤلین وایي چې میلهوالو لپاره د ساتری لپاره یې بیلابیل ځایونه جوړ کړي او په راتلونکي کې د دې پارک د پراختیا پلان هم لري.
پارک شهر کې ډېر زنګو او ماشینونه شته په ټول سنینو کې، او رستوران دي، د چمنونو دي، افشارونو دي او دیدنی ځایونه لري. الحمدلله دوستان چې دلته راغلي دي زموږ خبر تاییدوي او یوازنی پارک دی په افغانستان کې په ملي او بینالمللي سطح کې جوړ شوی دی او د افغانستان خلکو حمایت همیش شته و اوس زه غواړم چې افغانان تر اوسه پارک نه دی لیدلی راشي او پارک ته نږدې کړو.
که څه هم د تیرې ورځې ځانمرګي د کابل ډېر ښاریان اندېښمن کړي، خو د کابل په بېلابېلو سیمو کې د نوي کال مانځنه لا هم روانه ده. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. متحده ایالاتو د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د مرستو یو پروګرام لري، دا چې په څه ډول د پام دې کړه درته رپورټ لرو. لږ وروسته یاوري، د کابل پرونی خونړی برید چې 3 کسان پکې ووژل شو او 15 شپېته زخمیان شو، د لسګونو کورنیو د نوي کال خوشحالي په غم بدله کړه. په دې پیښه کې د کورنیو چارو د وزارت د یو افسر سید عباس یو ځوان زوی او ورور پکې وژل شوی دی. سید عباس د ټولو ډلو نه غواړي چې یو بل ته د سولې لاس ورکړي او د دولت د مخالفینو مخه ونیسي. په همدې اکله پام وکړئ د حکمت سروش رپورټ ته.
په کابل کې میشتې دغه کورنۍ د نوي کال منځنۍ ته تیاری نیولی و، خو په کابل کې د تیرې ورځې خونړی برید د کورنۍ چارو وزارت د دې افسر کورنۍ د یوه درانه غم پر ټغر کښېنوله. سید عباس خپل 3 زوی سید اسمت الله او 9 ورور سید قزوي چې د نوي کال په مناسبت تفریح ته تللي ول، په دغه برید کې د تل لپاره له لاسه ورکړل. او د دې کورنۍ د نوروز خوښۍ په غم بدلې سوې.
شهادت دو جوان در یک فامیل بسیار مشکل گپ است. پیام ما یگانه چیزی که شخص خودم از فکر مفکوری که دارم، از تمام احزاب سیاسی که در افغانستان هستن، کوشش کنن دست با هم بتن، چون برادر است، مسلمان است. امروز جوان های مر برد، صبح دیگه جوان ها میره، مگم کوشش کنن که دست با دست هم بده و وطن خود آزاد کنه از دست مافیای خارجی، از دست مخالفین دولت.
سید اسمت الله و سید قزوی دواړه د ولسم ټولګز د کوونکی ول او پس له وخته د خیاطۍ کار هم کاوه. دغه کورنۍ وایي چې دواړه یو بل ته ډیر نږدې ول او د شی راتلونکي ارمانونه یې لرل.
آرزو داشتن که در نخست درس خود به اتمام برسانن، با پوهنتون بخونن، دکتر شوند، انجینیر شوند، مزار خدمت در افغانستان شوند، به ملت خود.
د سید اسمت الله ورونه او د سید قزوی ورارګانو ته هم د خپل کورنۍ د دوو ځوانانو د لاس ورکول ډیره سخته ده. ان د هغوی په اړه خبرې کول هم
بسیار دست خوب بودیم بین خودم. هر وقتی که می آمد خونه، وقتی از کار که می آمد، می گفت یک گلاس چای بیار که مونده است دم روز شو.
په کابل ښار کې د نوي کال پر لومړۍ ورځ د سخي زیارت ته روانو کسانو ځانمرګي برید چې پړای دایښ ډلې پر غاړه اخیستې، د عامې روغتیا وزارت په وینا د 3 کسانو ژوند اخیستې او 15 شپېته نور یې ټپیان کړي.
قراتو وایست چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپرېږي؟
د موږ خپرونې د اف ام په څپو په 100.15 میگا هرتز او په منځنۍ څپه 1290 کیلو هرتز خپرېږي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د فیسبوک رئیس مارک زکربرګ د چهارشنبه پورز دا ومنله چې د هغه له کمپنۍ نه معلومات افشا شوي دي. نو وروسته تر دې څه باید وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري. خو تر دې مخکې متحده ایالاتو د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د مرستو یو پروګرام لري چې په متحده هیوادونو کې د خپلو ډیپلوماتانو او اتباعو خوندیتوب تامین کړي. په دې لړ کې ځینې هغه هیوادونه هم شامل دي چې زیاتره له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. په دې لړ کې په اردن کې د 5 میلیونو په ارزښت د ترهګرۍ ضد یو مرکز پرانیستی دی. په همدې اکله پام وکړئ زموږ همکار رپورټ ته.
امریکا په افغانستان کې د 14 کلونو راهیسې د تروریزم ضد هڅو ته دوام ورکړی دی، څو په هغه هیواد کې د سختو بریدونو مخه ونیسي. هلته دغو هڅو ته په داسې حال کې ځانګړې اړتیا لیدل کیږي چې القاعده پر خپلې بیا رغونې تمرکز کوي او داعش خپلې حملې زیاتوي، چې د پرون ورځې حمله هم پکې شامله ده چې تر اوسه پورې د وژل شویو شمیر 3 کسانو ته رسیږي. بلوري ته دا قانی شبکه هم فعال ده. د دغه ترهګرو ګواښونو زیاتوالی په افغانستان کې د متحده ایالاتو د تروریزم ضد پالیسۍ کې د پرمختګ اړتیا په نښه کوي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد اهدافو ته د امریکا پاملرنه دوام لري. امریکا له افغانستان سره د تروریزم ضد هڅو په لړ کې په میلیارډونو ډالر لګولي دي. په دې لړ کې د افغان پوځیانو د روزنې او اکمالاتو مرستې هم د یادولو وړ دي. دا نور مرستو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد د مرستو پروګرام له 2000 راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته کوي. د دې پروګرام په مرسته نن پنځشنبه د اردن د جاندارم روزنیز اکاډمي هم پرانستل شوه.
So we're saving US taxpayer dollars by opening up these regional training centers.
دا بزموک د متحدینو د ورټیا لزیاتولو سره مرسته وکړي. سو د ډیپلوماټانو، سیلانیانو او د خصوصي سکتور د ګټو د غواخونو په مقابل کې اقدام وکړي او زموک د ګډو ګټو ملاتړ وکړي.
په روسي قانون کې اردن د اتوندارو او مجرمینو پر خلاف خپل مبارزه غښتلې کړي او د امریکا په یو څملاتړي د لارو کوڅو د کشفي کامرو او د ګوتو نخو د شبکې درمزه کولو لپاره یو بیرانه ملي مرکز جوړ کړی دی.
سو د سنټر
دغه مرکز د امنیت ټینګولو سره مرسته کوي. دا بل اردنیانو سره د روزنې او سلام مشورو په برخه کې هم مرسته وکړي چې خپل ورتیاوي پر مخ بوزي. دا به ورسته هم له اردنیانو سره د بمونو په خونسا کولو او نورو امنیتی برخو کې مرسته وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا ترهګرۍ ضد د مرستو پروګرام له مخې متحده ایالاتو سکا 300 میلیون ډالر د دې لپاره ځانګړي کړي دي چې د 21 انډیوالو هیوادونو کورنی امنیتي ځواکونه وروزي او په وسایلو یې سنبال کړي. سو په بهر کې د امریکایي ډیپلوماتانو او وګړو او د امریکایي متحدینو په امنیت کې خوال راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د فیسبوک رئیس مارک زکربرګ د چهارشنبه پورې دا ومنله چې د هغه له کمپنۍ نه معلومات افشا شوې دي. د مسلې د فیسبوک کارونکو په دې اندېښمن کړی دي چې د هغوی له خصوصي معلوماتو نه به ناوړه ګټه واخیستل شي. د متحده ایالاتونو د کانګرس استازي د یو لړ پوښتنو ځواب غواړي او فیسبوک د خپل ارزښت 15 بلیون ډالر هم وبایلل. د فیسبوک رئیس مارک زکربرګ لوړه وکړه چې دغه ستونزه به اواره کړي. پاموکي رپورټ.
د فیسبوک د غزيان هغه وخت څرګند شو چې د امریکا او برتانی رسنوي رپورت ورکړ چې د 50 میلیونو کارونکو شخصي معلومات په نامناسبه توګه د برتانی د وی تحلیل کوونکې کمپنۍ کیمبریج انالیټیکال خوانه کارول شوې ده. دغه مسله په امریکا کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2016 کال له انتخاباتو سره تړاو لري. د جورج ټاون د پوهنتون او استاد وای سره لري هم دا ګرانه ده چې دا اول شي چې د اطلاعاتو ناقانونه خبرېدل پر انتخاباتو څه غیزه درلودله.
څرنګه چې هغوی زموږ معلومات د اعلاناتو لپاره کاروي او له همدې لارې نه پیسې پیدا کوي، نو که چیرې کوم څرګند مشاوق د حکومت او یا اتباعو لخوا نه وي او یا عام فشار پرې رانه شي، نو هغوی به اصلاحاتو ته غاړه کینی.
یو شمیر څارونکي وایي چې د دې وسنی جنجال یو ولادت دی چې فیسبوک بهرنیو کمپنیو ته د خپلو کارونکو اطلاعاتو ته د زخ ډیر لاسرسي اجازه ورکوله.
هغوی نویو انکشاف ورکوونکو ته ډیر زیات امتیازات ورکوي او ډیر معلومات ورکوي، خو په کافی اندازه څارنه او مراقبت یې نه کوي. فیسبوک دې ته لیوال نه دی
چې د هغوی کارونه وکړي.
یو شمیر نور نقادان وایي څرنګه چې دوی د خلکو زخ ډیر معلومات راټولوي او لدغه معلومات نه ناوړه ګټه اخستل دیموکراسۍ ته زیان رسوي، نو په کار ده چې دوی خپل په صداقت خپل کارونو ته په ځیر وګوري.
دا ډیره مهمه ده چې د سستری کمپنۍ لکه فیسبوک په دې غوړو کې چې کوم فیصله چې دوی کوي او د پیسو ګټلو ستراتیژي جوړوي، نو هغه باید د دوی د کارونکو له توقعاتو سره برابر وي.
د فیسبوک رئیس مارک زکربرګ د چهارشنبه په ورځ دغه جنجال د حل لپاره لوړه وکړه چې د هغو زرګونو کمپیوټري پروګرامونو څارنه او کتنه لسره وکړي چې فیسبوک استعمالوي.
فیسبوک په خوا هم جنجالونه درلودل او زیاتره به په مازیر غوښتلو له مخې لیرې کړل. خپل مرکزي ارزښتونه به په نړۍ کې له یو بل سره د اړیکو لپاره په بل عبارت وړاندې کړل.
If people stop believing that narrative.
مارک زکربرګ د چهارشنبه په ورځ سینین ته وویل دی په دې باور دی چې یو څوک بیا هڅه کوي چې د کانګرس لپاره د نومبر پر راتلونکو انتخاباتو کې ګوتې ووهي، خو هغه په دې اړه تفصیل ورنکړ.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
او دا هم د روانې خبرونې روسي رپورت. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت د خاګریز ولسوالۍ په باغکا سیمه کې یو 12 میاشتنی هلک په پولیو یا د ماشومانو د ګزند په ناروغۍ اخته شوی. په موکې په دې اړه د عزیز الله پوپل رپورت ده.
د پولیو نوې پیښه د کندهار په شمال کې د خاګریز ولسوالۍ په یو ناامنه سیمه کې رامبینسته شوی. د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د خاکریز ولسوالۍ باغکه شاولیکوټ ولسوالۍ ته نږدې سرحدي سیمه ده او له تیر نږدې یو کال راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو واکسین پر تطبیق بندیز لګول شوی دی. ډاکټر پخلا زیاتوي چې ګزرن وهلې ماشوم یو کلندي او په ټول عمر کې یوازې یو وار د پولیو واکسین اخیستی. نوموړي اندېښنه وشو چې که حالت د اوس په څیر دوام وکړي نو ممکن د پولیو پیچ نوري هم زیات شي.
زمش ژغ پر یو ثابت دوامدار لسرسی چیز مرسره څوک کومه کولای شي موږ یې ځنی غواړو. دا زمش د فار نهایت مشکل ده چې یو میاشتې ولسوالۍ کې کمپاین لی ولې میاشتې باندې د ولسوالۍ یو سر دی لی د کمپاین د فار په بل سر کې دی بندیږي. تمیان شین مشکل کال د خاکریز د پات دی د خاکریز وای وس علیږي د نشه دادی بنسو په یت شکل سره د کندهار سیاتیامه و دغه مشکل ته د پای ټکی شو ولې نسې چې موږ یو دوامدار او ثابت لاسرسي او ټول کورونی ته او ټول کوشنانه ته په هر دوره د کمپاین کې ونه.
د افغانستان له روغتیا وزارت سره نړیوالې همکار ادارې په کندهار ولایت کې د پولیو د مثبت پیښو پر زیاتېدو اندېښنه شولې او زیاتوي چې د افغانستان جنوبي سیمې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د همغږي د برخې مسول سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې که چیرې په روان کال کې د دې ناروغي مخونه نیول سي نو زیات شمیر ماشومان به پرې اخته سي. د زیاتوي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند مخنیوي یوازنۍ د حل لار هر یو ماشوم ته د پولیو واکسین څاڅکي رسول دي.
کله چې ویروس د خپرېدو په حال کې وي نو هر هغه ماشوم چې معافیت کمزوري وي یا کوم سیمو کې چې واکسین
د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزند د مثبتو پیښو شمیر شپږو ته ورسېدی چې یوه یې په ننګرهار، یوه په کونړ او څلور پیښې دلته په کندهار کې دي.
څو مهمو خبرونو غټې کې اسحاق رهگزر د برق د نیو والی په توګه په کار پیل وکړ. په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې له داعش سره اوس د افغانستان په شمال کې قبایلي پښتانه ملګري شوي دي او د امریکا کانګرس کوشش کوي چې د فدرالي حکومت بودیجه سبا د نیمې شپې نه مخکې منظور کړي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د اوږده کورنۍ جنګ له امله په زرهاوو ماشومان بې اسرې پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې د یو تازه رپورټ له مخې چې نن د پنځشنبه په ورځ خبر کړی دی یوازې په یو سیمه کې زر ماشومان چې وسلوالو ملیشو نشاقه کار اغوستو او یا یې په جبر او زور د جنگ جبهاتو ته سوق کول ژغورلی دي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل هیر نه کړئ. تر بیا لوی الله ماشه.